دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو, تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات مهم خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محبوی طالبانو په افغانستان کې د ملکی خلکو وژلو ته دوام ورکړی او د غډله هیڅ اصول ته وفادار نه ده. محب د چهارشنبه په ورځ یعنی د کپ په 14مه خبریالانو ته وویل طالبانو په جماعتونو کورونو او واټونو کې ملکی خلک په نخښه کړی دي او د افغانستان ټولې برخې د جګړې په لومړۍ کرښه بدلې کړې. د هغه په وینا طالبان د جګړې په ډګرونو کې د غیر نظامیانو څخه د سپاره په توګه استفاده کوي او لاندې عمله د افغانستان هوایي ځواکونو تیر کال د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف د 2000 عملیاتو له ترسره کولو ډډه کړې ده. خاغلی محب ویلي دي که طالبان خپل سنګر معلوم کړي او په څرګند ډول د جګړې ډګر ته راووزي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په اسانۍ سره روانه جګړه ګټلی شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په هرات ولایت کې د افغان کمانډو قواو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې 4 بندیان د طالبانو د زندان څخه آزاد کړي دي. د دفاع وزارت یو ویان د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل عملیات د سه‌شنبه په شپه د هرات ولایت د ادرسکن ولسوالۍ په کروچه سیمه کې شوي دي او په آزاد کړل شوو کې 11 د ملي اردو عسکر، 2 پولیس، 3 د هوایي قواو منصوبین، 2 ملکی مامورین، 2 تنه د یوې پروژې کارکوونکي او د پاڅونوالو یو غړی هم پکې شامل دي. د دفاع وزارت ادعا کړي چې په دې عملیاتو کې شپږ وسوال طالبان هم وژلي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د پرونی هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د یو خصوصي ټلویزیون 3 کارکوونکي ووژلي. د سایټ انټلیجنس ګروپ په نوم یوې انټرنیټي پاڼې لیکلي چې د داعش ډلې جنګیالیو د سه‌شنبه په ورځ په جلال آباد کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون 3 کارکوونکي ووژلي. دا نجونې د 1800 کلونو ترمنځ عمرونه لري او نن چهارشنبه یې د جنازې او دعا مراسم ترسره شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی چارواکی وایي چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره یې د افغانستان د چارواکو سره په افغانستان کې د مشارکتي حکومت د جوړولو په ګډون په یو شمېر نورو لارو چارو باندې خبرې کړې دي. دغه امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې تر اوسه په دې اړه د طالبانو سره خبرې نه دي شوې او ضرب د دغې ډلې له مشرانو سره هم دا موضوع شریکه کړي. د دغه امریکایي ډیپلوماټ په وینا ملګرو ملتونو ته وړاندیز شوی دی چې د ایران، پاکستان او د افغانستان د سولې په پروسه کې د نورو ښکېلو هیوادونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي تر څو د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ګړندي کولو لپاره په نړیواله کچه د همکارۍ یو ګډ لیدلوری رامنځته شي او دغه هیوادونه د خپل نفوذ څخه په استفادې ښکېلې خواوې د سولې په خبرو کې پرمختګ ته وهڅوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلی دی چې د روان کال د می میاشتې تر پایه به د کورونا ویروس ضد دومره واکسین ولرو چې ټول بالغ امریکایان واکسین شي. جمهور رئیس بایدن دغه خبره پرون سه‌شنبه ناوخته د هغه خبر وروسته وکړه چې د مارک په نوم باندې د درمل جوړولو یو شرکت موافقه وکړه د جانسن اینڈ جانسن د شرکت د کورونا ویروس ضد واکسین تولید کړي. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ په یو بیان کې هیله څرګنده کړي چې دغه اقدامات به د تولید ظرفیت لوړ کړي چې وکړی شي د اوسنیو ژمنو څخه زیات واکسین عرضه کړي. او جمهور رئیس بایدن هم هیله مندي ښودلې ده چې متحده ایالات به د راتلونکي کال په همدې وخت او یا هم د مخه تر دې نورمال حالت ته راوګرځي. د اول ځل دپاره د جمهور رئیس جو بایدن حکومت د روسیې په ضد په یو تنبیهي اقدام لاس پورې کوي. د بایدن حکومت د سه‌شنبه په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرته په نورو څو جګپړو مقاماتو له دې عمله بندیزونه ولګول چې په وینا یې یادو چارواکو د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د قتل په هڅو کې لاس درلود. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړی چې مسکو به دې ته ورته اقدام وکړي او نن چهارشنبه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی اویل ورته اقدام د متقابل عمل د اصولو د مخینه کیږي خو لازمی به نوی چې دا به متوازنی. او په عراق کې د امریکا په مشر پوزي ائتلاف د چهارشنبه په ورځ ویل د عراق په وی پوزي اړي چې د ائتلافي ځواکونو قرارګاه پکې ده د توغندیو بریدونه شوې دي. په عراق کې د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال واین ماروټو ویلي دي چې د عراق په الاسد پوزي هوایي اډې باندې لس توغندي وشتل شوې دي. په دې راکټي حملو کې د ځاني او مالي تاوان په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دا توغندي په داسې وخت کې وشتل شوي چې د نړۍ د کاتولیکانو روحاني مشر پاپ فرانسیس د جمعې په ورځ عراق ته په څلور ورځني سفر د تلو خبر ورکړی دی. داود د دې سات خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د ګډ حکومت جوړولو ترڅنګ په څو نورو بدلونو او جوړښتونو هم له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره خبرې شوې. د ګډ حکومت د طرحې د موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره تر ننه هم کتنې کړې دي. رحیم ګل چاروان به نور جزئیات وړاندې کړي.
د ګډیا مشارکتي حکومت د جوړولو طرحه هغه سي حکومت چې د بون په سیر د لوی غونډې په ترڅ کې به رامنځته کیږي. د دې طرحې په اړه بحثونه اوس د افغانستان په سیاسي نړۍ کې ګرم دي. په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا د افغانستان د حکومت د چارواکو او سیاسي مشرانو سره د ګډ حکومت د جوړولو په سر بحثونه کړي، خو لای هم د عباس له طالبان سره نه دی کړی. د چارواکي ویلي د ګډ حکومت تر هدا طالبانو او امریکا د دوهې د تړون دارځونې په اساس ده. د چارواکي ویلي چې دایمي او مناسبې سولې ته د رسیدو لپاره دا وړاندیزونه ولسمشر غنی او نور افغان مشرانو ته شوې دي، خو لا هم وړاندیزونه په ابتدایي حالت کې دي. نوموړي ویلي چې ملګري ملتونه کولای شي یو غونډه جوړ کړي او د سیمې هوادونه هم ور وبولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي هر ډول طرح چې وي باید په افغانستان کې سوله تضمین کړي.
ما تضمین بر صلح او ثبات در
افغانستان کې سولې او ثبات تضمین غواړو. هر طرح چې مطرح کیږي باید سولې او ثبات تضمین کړي، او دا تضمین باید نړیواله ټولنه او طالبان د افغانستان له خلکو سره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پلان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له وړ مې ورځ راځي په کابل کې دی. څو واري له ولسمشر غنی او له ګڼو سیاسي مشرانو او د ګوندونو له رهبرانو سره کتلی دي.
زما په ان باندې به تر بدای چې دا زل لکه د پیر بون کانفرنس په شان باندې یو لوی کانفرنس جورجی د جمهوریت د لوري د رهبرۍ په ساته خلک پکې او په عین زمان کې د طالب لوري نه هم هم دغه سي او په دې کانفرنس کې نړیواله ټولنه د سیمې د ستر قوتونو استازي به ټول په کې شرکتو کې چې په یو سیاسي توافقنامه باندې دوی موافقه وکړي.
ما فکر میکنم که
کوم شغل خلیلزاد څو پیغام لري. یو موقت حکومت دی، بل پیغام د مختلط حکومت دی چې طالبان او نور اړخونه لکه د بون په شکل یو حکومت رامنځته کړي.
په همدې حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د سهار د شپږنیمو په راپور کې ویلي چې له خلیلزاد سره په دوه واري ناستو کې وو. هغه ویلي چې د اسلامي جمهوریت د نظام اساس اساسي قانون دی او هیڅوک د اساسي قانون د لغوې او باطلولو صلاحیت نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په داسې حال کې چې طالبان د جګړې اصولو ته هیڅ وفادار نه دي، افغان ځواکونو په تیر یو کال کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د 2000 هوایي بریدونو له ترسره کولو ډډه کړې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د ملکي افغانانو د خوندیتوب لپاره په دې برخه کې د پالیسیو پر نیوي کولو ټینګار کوي. په دې اړه په مو کې د ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې طالبانو په افغانستان کې د غیر نظامیانو وژلو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې دغه ډله هیڅ اصولو ته وفادار نه ده. د ښاغلي محب په وینا طالبان په جماعتونو، کورونو او واټونو کې ملکی وګړي په نخښه کوي او د افغانستان ټول برخې د جګړې په لومړۍ کرښه بدلې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه چې طالبان د جګړې په ډګرونو کې له غیر نظامیانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي، خو افغان ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب ته لومړی توب ورکوي.
زه د دې تیر کال یو مثال وایم. تقریبا قوای هوایی
2000 عملیات نه دي کړی، یعنی 2000 عملیات صرف د دې لپاره نه دي کړی چې د ملکی تلفاتو الته امکان وجود درلودلو. که دشمن واځي څنګه معلوم کی وروزي جنگ دا جنگ ډیر په اسانۍ سره زمونږ امنیتی او دفاعي ځواکونه ګټلی شي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غوسرګندونو ته خبرګون نه دی خودلای. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون وایي چې طالبان او د حکومت نور مخالف ډلې په خپل عملیاتو کې په قصدي ډول غیر نظامیان په نخښه کوي، خو افغان ځواکونه په دې برخه کې اصول رعایتوي او په قصدي توګه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لامل نه کیږي. دغه کمیسون مرستیال محمد نعیم نظری امریکا غږ ته وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د کمزوري مدیریت او ناسمو اطلاعاتو له امله ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وړي. ښاغلی نظری ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید په خپلو پالیسیو کې اصلاحات راولي. د نړیوالو بشر دوستانه حقونو په اړه د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور پوهه لوړه شوې ده. دا پوهه امنیتي او دفاعي سکتور ته د لا زیاتې روزنې په نتیجه کې ترلاسه شوې ده. کله چې د نړیوالو بشر دوستانه حقونو په اړه پوهه زیاته شي، دا په اقداماتو اغیز کوي او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کموالي او د جګړې د قوانینو د رعایتولو لامل کیږي. په جګړه کې د غیر نظامیانو مرکز ټینګار کوي چې د جګړې ښکېل خواوې باید د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د جګړې نړیوال منل شوي قوانین او اصول رعایت کړي. دغه مرکز د ملکی وګړو د خوندیتوب سلاکار فواد امین امریکا غږ ته وویل چې د جګړې ښکېل خواوې د هر ډول عملیاتو لپاره څخه مخکې باید د سیمې په اړه معلومات ترلاسه کړي او له داسې وسلو چې د زیان کچه زیاته وي او پکې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې وختو احتمال موجود وي لا استعمال ورسخه ډډه وکړي.
باید دوی په هر حالت کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه فکر وکړي او خپل عملیات باید داسې طرحه کړي چې هغه کې ملکیان ته زیان ونه رسیږي. همدارنګه یوازې نظامی اهدافو ته باید خپل نه ګوري. کله چې نظامی اهدافو باندې دوی کلام لیکي یا غواړي یو نظامی هدف لمنځه ویسي، د هغې په څنګ کې د ملکیانو کورونه، خپله ملکی اجتماعات دا په نظر کې ونیسي، نو دې سره کېدای شي چې ملکی تلفات کم شي.
ښاغلی امین دغه راز وویل چې په جګړه ییزو سیمو کې د غیر نظامیانو د خوندیتوب لپاره باید ملکی وګړي په خپله هم لاس په کار شي او د عدالت غوښتنه وکړي، او دغه راز د جګړې لښکېلو خواوو څخه وغواړي چې د غیر نظامیانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس په 2000 میلادي کال کې 315 ملکی وګړي وژل شوي او 15015 نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو د ملکی وګړو په دغه مرګ ژوبل کې د افغانستان د دولت مخالفې ډلې 15% او د دولت پلوه ځواکونه 22% مسؤل بلل دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې سږ کال کته هم د جګړې په میدان کې تلفات وو، خو افغان امنیتي ځواکونو طالبان نه دي پریښي چې کوم ولایت یا هم کومه سیمه ونیسي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې طالبانو په جګړه کې هیڅ ډول امتیاز نه دی اخیستی. د دې موضوع تفصیل د لیمینیا زی پر رپورت کې اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل د چهارشنبه په ورځ وویل چې طالبانو د جګړې لالارې سکهال هیڅ ډول پرمختګ نه دی کړی او امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې دوی نه دي توانېدلي د افغانستان کومه سیمه ونیسي. خاغلی میاخیر وویل چې طالبانو یوازې د سولې لارې امتیازات اخیستي او د سولې په چوکاټ کې دوی وکولای شول مسکو، ویران او اسلام آباد ته سفرونه وکړي چې دا هیڅ کله د جګړې په چوکاټ کې نشو تر سره کولای.
موږ امنیتي او دفاعي قوتونو سکالې وښودل چې طالبانو هیڅ پیشروي نه درلودل. تلفات برامنځته شوي وي، تخریب یې کړی دی، اما چې کومه سیمه ونیسي، کومه منطقه ونیسي، کوم ولایت ونیسي، یعنې د جنگ د لارې دی امتیاز لاسته را نه وړي. دیو چې امتیاز راوړی دی هغه د سولې په چوکاټ کې راوړی دی. د دیو بندیان په سوله کې خوشی شول. د دیو هویت او مرکز سیاسي چې په قطر کې پیدا کړ د سولې په خاطر وو. د سولې په خاطر باندې دیو مسکو، ایران او نورو ځینو هیوادونو اسلام آباد ته سفرونه وکړل.
خاغلی میاخیل همدارنګه ویل چې د سرتیری ورځ په مناسبت د امنیتي ځواکونو په ویاړ جوړ شوی نندارتون کې 3000 کسانو برخه اخیستل وه چې څو باندې او سلاویا زر سی سی دینا د سرتیرو په نوم ورکړل شو. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی ویل چې امنیتي ځواکونه چمتو دي چې کچیر ته طالبان سوله ونکړي دوی ورته غخماتون کې جواب ورکړي.
بنا نشان حاصل شد کې نیروهای امنیتی او دفاعي
خلکو ډاکټر لاسه کړی چې امنیتی ځواکونه په بیلابیلو برخو کې د افغانستان دښمنانو ته کچیر ته د سولې لار ونه مني غخماتون کې جواب ورکوي.
کنن ان شاء الله جواب دندان شکن میته.
د نظامی چارو کارپو جنرال یوسف امین زازی په دې اړه وویل
کوم ځواکونه چې موږ وسلوال پاوس د ماسری لاندې وي او هغه ته تګ ورتګ مشکل وي نو د موږ هوایي ځواکونه مغدي وظایف لري او د دوی سره مهنګي لري چې هغه اکمالات باید هغه پوستو ته هغه ځواکونو ته او قطعاتو ته اکمالات وشي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي که طالبان سنګر معلوم کړي افغان ځواکونه به په اسانۍ جګړه وګټي. هغه ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د غیر نظامیانو وژلو ته دوام ورکړی او دغه ډله هیڅ اصولو ته وفادار نه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدر من اوریدونکو، د پاکستان لپاره د افغانستان د جمهور رئیس استازی وی اوس د کابل او واشنگتن اړیکې د وړاندوینې وړ دي. استازی محمد عمر داوودی په اسلام آباد کې د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ سره په مبارزه کې د افغان پوځیانو له همکاریو راضي دي.
دا سیخاري چې د بایدن د ادارې پراتګ سره د افغانستان او امریکا اړیکو بدلون موندل ده. د پاکستان په چارو کې د ولسمشر غنی خاص استازی محمد عمر داوودی ل امریکایي چارواکو نه غواړي چې په افغانستان کې د دولت جوړونې د بهیر سره همکاري وکړي.
Now with the Biden administration
the Biden hukumat par atak sara us mung ziyata bishbini kawal shu zumung ta madad che de dawlat jodawane bahir che amerikayan mul askala mukh khilaf qanan sara pagada pail khade go dawam mumi mung la amerikayan sara gwaadu che de dawlat jodawane la bahir sara khpal hamkari ziyata kadi mung dasi nahi nikane lidale che dui ba berta dawlat jodawane ta stanishi
amerika de yulasam september la bidun urusta par afghanistan hamla wakra د طالبانو حکومت نسکور کړ او له افغانانو سره د نوی جمهوریت نظام پر امسته کولو کې مرسته وکړه. د افغانستان جګړه د امریکایي پوځیانو تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي او د امریکا حکومت کوښښ کوي چې روانه کښالې ته یو سیاسي حل لار ومومي. محمد عمر داوودی وایي چې دوی نه غواړي امریکایان بیرته د جګړو میدان ته وروګرځي.
Our understanding through the negotiation team and
zuma pa nazar aw dogo malumat ul amakh che zai laram aksariyat taliban de rawani jagri khatima gwaadi pakistan de america aw taliban aw tarmin de jurjali sara hamkari wakla aw dwar duri muafiqi ta warasila aw america de pakistan la musbat ro la da kawlo la kabla manana wakla mun ham dasi na ki nikani binu che dui de afghanistan de hukumat aw taliban la muzakirat sara che taza pehl shini ham hamkari kawi مون کمل ورچ پاکستان به دغه مثبت رول ته دوام ورکړي او طالبان به واسي چې په خبرو کې ثابت قدم پاتې شي. مونږ نو وایو چې دوی د څه ډول طالبانو سره معاملې وکړي. مونږ دا وړاندې نه کوو چې دوی د طالبانو باندې فشار راوړي او یا یې راو باسي. دا زموږ خبره نه ده. مونږ به دا پاکستان ته پریږدو چې په څه ډول یې کوي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې هر وخت ترنګلې وي. افغان چارواکي پاکستان طالبانو ته د پناځایونو په برابرولو تورنوي خو اسلام آباد نه مني. دا وځه وایي چې اوس پاکستانی چارواکی د افغانستان له همکارۍ راضي ښکاری خو آیا د افغانستان حکومت د پاکستان له همکارۍ ناراضي ده؟
Now my understanding
la pakistaniyano sara mal khpul khabrona da se bardasht kray ke dui pasima ke da pakistani talibano da tahrik pa shumul da tragaro dalo parwand da mubarize pa kar ke da afghan faujano aw da afghanistan da hukumat la hamkaray na razi wi de khabro la mez na zuma bardasht da che dui pa de barkh ke کوم خاص شکایت نه لري برعکس موږ شکایتونه لرو چې پاکستانی طالبانو د تحریک د وشتلو په نوم تاسو د افغانستان خاور په نکړ کوي او تاسو باید دا کار بند کړئ.
افغانستان له پاکستان سره اوږده پوله لري. دواړه هیوادونه تجارتي شراکت هم لري او هر ورځ د تورخم چمن او غلام خان بندرونو لري تجارتي مالونه تیریږي. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د ولسمشر استازي وایي چې کابل او اسلام آباد د ګډ اعتماد درامسته کولو لپاره د سولې له بهیر سره د همکارۍ په شمول د ویزو د ورکولو او تجارتي اسانتیاو په برابرولو کې مشترک کار کوي.
سو وی آر لوکینګ فور فیوچر هاو ټو انهانس د وایز
زمون پام راتلونکي ته دی چې څنګه وکول شو د دواړو هیوادونو ترمنځ او د دواړو هیوادونو لارې د تجارت انداز زیات کړو او نوې تجارتي لارې چارې ومومو. تجارتي سیستم باید اصلي کړو ځکه چې اوس زوړ سیستم دی. دا هرڅه د دواړو ولسونو ترمنځ د اعتماد جوړولو لپاره دی. زه فکر کوم چې اعتماد په زیاتې دوه دی او داسې زیاتې حادثون کې نه کې نښانې شته چې پاکستان د افغانستان د جګړې د دایمي بندیدو لپاره د خپل رول او مسؤلیت د ادا کولو لپاره علاقه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. سپینه ماڼۍ وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې د تاسف وړ دي چې وایي اوس د مستقیمو خبرو اترو مناسب وخت نه دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي یوه خبري کانفرنس وویل امریکا ژمنه ده چې د مانادار خبرو اترو له لارې له ایران سره د نړۍ د 2015 کال د اتمي قرارداد تعهداتو ته د ستنېدو په خبرو کې برخه واخلي. نور تفصیل په رپورټ کې.
د اسرایل او ایران ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له غزیا شول چې په خلیج کې د اسرایل پرې وی بیړی برید وشو او اسرایل په سوریه کې په ایرانی اهدافو د غچخستو په هدف بریدونه وکړل. د اسرایل نظامی چارواکو خبرداري ورکړي چې وګوي به د هر ډول ترهګریزو غواخونو او د اټومي وسلو د ترلاسه کیدو د هڅو په وړاندې اقدام وکړي. تاوتریخوالی په داسې حال کې رامنځته کیږي چې امریکا او اروپا هڅه کوي له ایران سره د اټومي قرارداد په اړه له سره خبري پیل کړي. اسرایل د 2015 کال اټومي قرارداد سره ښکارا مخالفت کړي او له دې تړون څخه د پخواني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د وټلو هرکلای وکړ. د ټرمپ په خاله غول شوې بندیزونو د ایران اقتصاد زیانمن کړ او د ایران اټومي پروګرام نه دی ضعیف کړی. اسرائیل وایي د ایران د اټومي قرارداد د موافقې پر خلاف په پراخه کچه د یورانیم غني کېدو ته دوام ورکړی او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس سارونکي محدود کړی دی.
From the Israeli point of view it's very clear it's a very bad agreement.
د اسرایل ول نظر دا ډیره روخانه ده د یو ډیر به تړون دی چې ایرانیانو ته د یورانیوم د غني کولو اجازه ورکړه. هغوی اوس له تړون د مخکې مودې په پرتله ډیر پرمختللي سنټرفیوژونه لري. اوس نو وخت دی زه فکر کوم هغوی به په 2015 کال کې بیرته نورمال حالت استانه شي او په هغو کلونو کې به دا وړتیا ولري چې اټومي پروژه پرمخ بوزي.
او د اسرایلو د حکومت د پالیسۍ برخلاف یو شمیر اسرایلی پوځیانو او استخباراتي چارواکو د ایران اټومي تړون ته د امریکا لستنې دوه ملاتړ کړی دی.
I don't think we can trust Iran.
فکر نه کوم چې موږ پر ایران باور وکړای شو. له همدې امله د تړون ډاډ رامن سکلای حالت څارون کې دي د ملګرو ملتونو څارون کې زاد امریکا او اسرائیلو په استخباراتي ورتیا چې دا وګوري آیا ایران پر تړون عمل کوي او کنه باور لرم.
یو شمیر نظامی اسرائیلی شنونکي وایي د اټومي وسلو ترلاسه کیدل د ایران د پراخ بهرنۍ پالیسۍ یو برخه ده.
ایران از بیسیکلی یوزینګ هیوج میگا ستراتیجیز.
ایران اساسا داسې یو لوی ستراتیژي کاروي چې غواړي ځان ستر سیمهیز قدرت او یا خای د نړۍ یو ستر قدرت په توګه ځان مطرح کړي.
په داسې حال کې چې سیمه ایز تاوتریخوالی زیات شوی، امریکا هم په سوریه کې د ایران لملاتړو څخه په برخمونو اهداف وبریدونه وکړل چې د اعلی نظامی قدرت څخه د بایدن لمړی استفاده غنل کیږي.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د نړۍ کما وایدو او نسمنه هیوادونو ته په سلهاو میلیونه دوزه د کرونا ضد کووېکس واکسینو د لیګلو کار پیل شو. له جانسبرګ نه د خبريالې انیتا پاول د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شانه اوري.
لړپړي روغتیاي چارواکي وایي چې د پلان لمخه به تر ټولو د مخه د نړۍ هغو کما وایدو هیوادونو ته پاراتون کو څو میاشت کې د کوېکس د نړیوالو واکسینو درسولو کار بشپړ شي چې زیاتره د افریقا په نیموچه کې موقعیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې پروژې تطبیق کول په نړیواله کچه د کورونا د کوینس پندیمیک یا اوباده د فکولو پر ټولو پراخ او چټک پروګرام او هله دا چې دغه اوباینه روغې په فکولو کې به فیصله کوونکې ثابت شي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس ګبریاسس د سشنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په وخت اعلان وکړ چې دریو افریقایي هیوادونو انګولا، نایجیریا او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته او هم کمبودیا ته د کوویکس د نړیوالو واکسینو یو لس میلیونه ډوزا ورسول شو او د پلان سره سم به دغه پروسه د رواني میاشتې تر پای پورې بشپړ شي. د دې پروګرام سره سم د نړۍ هغو 240 هیوادونو ته په مجموعي توګه بل اخره د کوویکس واکسینو 200 میلیونه ډوز ورسول شي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د څارنې لاندې د واکسینو د جوړولو په دې نړیوال پروګرام کې برخه اخلي. د کوویکس د تیارولو ابتکار د 2000 میلادي کال په اپریل کې پیل شو او بنیادی هدف دا و چې د نړۍ بېوزلي هیوادونو ته چې د کورونا د کوینونو سو واکسینو د خستلو توان لري ارزان به واکسین ورسیږي. په دې نړیوال پلان باندې $10 میلیارډ لګښت راځي او د نړۍ یو شمیر بډایو هیوادونو غټو کارپوریشنونو او خیریه بنسټونو د مصارفو د پوره کولو ذمہواري په غاړه اخستې. د هغه نړیوال نوښت یا ابتکار برخه ده چې ګڼ شمیر هیوادونو پکې برخه اخستې او نهایي هدف دا و چې د نړۍ ټول هیوادونه د کورونا د کوینونو طبي ازموینو، ټیسټونو، معالجې او واکسینو ته یو شان لاسرسی پیدا کړي. تیر هفته د لومړي ځل لپاره په افریقایي هیواد غانا کې عامو خلکو ته د استرا زینیکا د واکسینو د لګولو پلان پیل شو. د روغتیا د نړیوال سازمان د کوویکس پروګرام لاندې غانا ته 600,000 ډوزا واکسین رسیدلې دي او تر ټولو د مخه د هغه هیواد جمهور رئیس نانا اکوفو اډو او د هغه میرمنې روبیکا خپل ځان ته ولګول. ښاغلی اکوفو د واکسینو د لګولو نورستا په یو تلویزیونی وینا کې ویل، زمونږ هدف دا و چې د غانا خلک وهڅیږي چې خپل ځانونه د کورونا د کوینونو اوبا په مقابل کې واکسین کړي او پر خپل ځان یې اعتماد او باور پیاوړی شي.
It requires a global solution. Unless every country is protected, no country will be safe. We all fell together. Let us all rise.
جمهور رئیس اکوفو اډو ویل، نړۍ د کوویکس واکسینو د جوړولو پروژه په خپل سترګو ولیدله. د کورونا د کوینونو اوبا یو نړیوال ستونزه ده او یو نړیوال حل ورته پکار دی. تر څو چې هر هیواد د دغه اوبایي ناروغۍ نه خوندي نشي، د نړۍ یو هیواد به هم له شر نه په امان نه وي. موږ د اوبا په یو ځای توګه ونیولو او راځي چې لاسونه ورکړو او یو ځای راپورته شو. لبل خوا د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس وای، کله چې د دې اوبا تاریخ لیکل کیږي، زه باور لرم چې د کوویکس واکسینو او د اکسلریټر د پروګرام بریا به هر چا ته څرګنده او روښانه وي. دا په نړیواله کچه یوه بې سابقې همکاري وه. د روغتیا نړیوال سازمان وای په پام کې لري چې د واکسینو د جوړولو فابریکې افریقا ته انتقال شي تر څو دغه نیمه وچې ټول خلک وکولی شي چې د کورونا د کوینونو واکسینو ته لاسرسی پیدا کړي. د دې پروګرام لګټونه برخمن شي او په محلي توګه به بل اخره افریقایي هوادونه وکولی شي چې په خپل تیار کړي. دا وخت نړۍ تر ټولو زیات واکسین د هند لخوا مهیا کیږي چې دغه هیواد د سیرومو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیارېږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د خوست د څلور ولسوالۍ خونکو کاری اتصاب کړي او لزکونکو نه د کلنۍ ازموینې د اخیستو بهیر درولې دي. دوی پر حکومت اعتراض کړي چې ګوندې د استوګنو لپاره د مشخصې غصب شوې ځمکې په خلاصولو کې پاتې راغلي دي. خبريال ابراهيم رحيمي پام دې اړه رپورت را لګلې.
د اسماعیل خيل او مندوزایو سپيري دوه منډاو د نظر شکوټ ولسوالي خوونکو کاري احتساب نن د استوګنې نمبر د نن ورکړې په خبرګون کې پایل کړای او ل خپل ولسوالي د په هني امریتونو دفترونه هم تړلې. دغه خوونکو چې شمیري اتو سو تر رسیدي وای د پخواني ولسمشر په حکم د اسماعیل خيل او مندوزایو ولسوالي په سماوات سیمه کې د نمبر د توزیع منځوري ورکړل شوې، خو زیاتوي چې تر دا مهاله نه دی عملی شوی. خون کی رحیم جان آشنا رادیو ته وویل چې د غزمکې ټول قانوني پړاوونه تای شوی، خو یوازې نه ستونزه د غصب ده چې د پوینه حکومت پر اخلاصوالو کې پاتې راغلی.
دا سار د نن د امتحان نه باندې شو ځکه هغه وعده چې مکتولي صاحب کړی و چې تاسو په سه شنبه نه مکت څه کور کی، مګر متاسفانه چې کور ونه شو نو موږ مجبور شو چې د غلیان نه کور وخلی. تاریخ پر بد دوام کې نه مختبه د څوکسي نه امتحان وخلي نه درس یي چې څه پرې مخ تخپل حاګر کړی.
د خوونکو شاو خلا سره زمخ کې هم پیوې اعتراض یې راټولیدنه کې حکومت د غوخ په توګه ویلی و چې که غوښتنه یې ونه منل شي د اعتراض په ډول د کوونکو آزموینه نه اخلي. خوونکو شفیع الله وایي چې د خوست ولی ورسره د یو شمیر لیدنو پر مهال ژمنه کړې چې زمکه بل غصب خلاصوي، خو زیاتوي چې تر اوسه یې عملی ګام نه دی اخیستی.
کله چې ولایت مقام ته مګلور شي د دا خبره تر کې چې منې کومندان اجرات نه کوي تاسو په پرسا کې پوتر غلای دا نو یخته چې ورشي هغه یې چې ولی سیب د مخته امر وکي ګډه مهنګي د جوړ کې چې مګ اجرات وکي په سر کې زویر ته سما نو مګ دغه درا چې دولتي درا نو دغه نغړې کو
د دې تر څنګ د خوستوالي ممن کټاوزای بیا وای دی د زمکه چې یو شمیر خلک د ملکیت ادعا لري د راګرځول لپاره د عدلی او قضایی ادارو لارې د حل په لټه کې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.